سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام شپږ بجې دي. تاسو زموږ د خبري مجله همدا شیبه پر رادیو سربیره تاسو د رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پښوندې بڑا کتلی او اوریدلی شي. مجله په خبرونو پیلو. طالبان وایي د دوی د کډوالو راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند له مشر مولانا فضل رحمان سره په کتنه کې له افغان کډوالو سره د پاکستان د ناوړه چلند ختمیدو غوښتنه وکړه. ملي رادیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن جمعه د دې کتنې خبري ورکړې دي. د خبر له مخې فضل رحمان ویلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج د مخنیوي لپاره هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ګڼو دنیا عالمانو د لړم د عقرب پر 15مه د پاکستان د پوز له لوی درستیز استمونیر سره په کتنه کې له پاکستانه د بی اسنادو افغان کډوالو د اخراج ملاتړ کړی و. له پاکستانه د نومبر میاشتې له نومړۍ نیټې د بی اسنادو افغان کډوالو د اخراج بهیر کړندی شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې فضل رحمان د پاکستان د حکومت په استازیتوب افغانستان ته نه دی تللی، بلکې د سفر یې شخصي دی. هغه د طالبانو له عمومي مشر ملا هیبت الله سره هم په دې سفر کې کتلی دي. د کاناډا حکومت له پاکستان څخه تورنټو ښار ته د 215 نور افغان وګړو د رسیدو خبر ورکړی دی. د کاناډا د کډوالۍ او طبیعت ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر لیکلی دی چې دغه کسان په یو چارټر الوتکه کې لیږدول شوي دي. د کاناډا حکومت وایي د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې 45,860 افغان وګړي او زیانګالي کسان دغه هیواد ته لیږدول شوي دي. دا تر هغه ډیر کسان دي چې په افغانستان کې یا له کاناډایي ځواکونو یا هم له کاناډایي بنسټونو سره کار کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو یو ځانګړی استازي د لبنان او اسرایل پر پوله د ناکراری او د ختمېدو لپاره د ډیپلوماټیکي حل لار غوښتنه وکړه. پر دې پوله د حزب الله ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي او اسرایل ترمنځ له دریو میاشتو راهیسې ډزې تبادله کیږي. له دې سره ویره پیدا شوې ده چې په غزه کې روانه جګړه ښایي نورو ځایونو ته وغځېږي. د نړیوالې زیربناوې انرژۍ د خوندیتوب لپاره د جو بایډن ځانګړي همغږي کوونکي اموس خوشتان پرون په بیروت کې خبري اعلان ته ویلي او ډیپلوماټیک حل لار د دې زمينه برابروي چې خلک د لبنان په جنوب او د اسرایل په شمال کې خپل مينو ته ستنه شي. په 13 اکتوبر میاشت کې اموس د لبنان او اسرایل ترمنځ د وی موافقه منځګړیتوب وکړه چې جو بایدن یو تاریخي موافقه وبلله. که څه هم لبنان او اسرایل ډیپلوماټیک اړیکې نه لري، خو دواړو هیوادونو ته د دې موافقه لمخې د غازو د سرچینو د استخراج زمينه برابرېږي. او په زرګونو محصلانو پرونه د یونان په پلازمین اتان او نور خارونو کې په زده کړو کې د اصلاحاتو په مخالفت لاریونو نه وکړل. د دغه اصلاحاتو له کبله په دغه هیواد کې د خصوصي پانتونونو فعالیت ته زمینه برابرېږي. ټاکل شوی د صدر اعظم محافظه کار حکومت روانه میاش پارلمان ته یو لایحه وړاندې کړي چې په یونان کې دننه د خصوصي پانتونونو فعالیت ته زمینه برابروي. په یونان کې ګڼ کسان په دې باور دي چې له دې سره په یونان کې د عمومي پانتونونو اهمیت کمیږي او د هغو کسانو په وړاندې به د خصوصي پانتونونو دروازې تړل کیږي چې د فیس د ورکولو توان نه لري. د یونان حکومت وایي خصوصي پانتونونه به د بهرنیو پانتونونو د څانګو په توګه خپل فعالیت کوي. تاسو د ازادي رادیو د خبري مجله د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پښوندې بڼه کتلی او اوریدلی شئ. اوس مهال ازادي رادیو څلور ساعته نشرات لري. د سهار له شپږو د مخام تر شپږو په لنډو څپو 19.15 متر مو اوریدلی شئ، او د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په لنډو څپو په منځنۍ څپه 12.9 مو اوریدلی شئ. اوس هم ورزو په دې مجله کې را سره د مطلب اوریدلی شئ. وړاندې بار سره واوري چې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند مشر د طالبانو له مشر ملا هیبت الله سره په کتنه کې د ټي ټي پی او په افغانستان کې دایش د لمنځوړلو په اړه خبرې کړې دي. دا چې په دې لیدنه کې د افغانستان او پاکستان د نورو کوم مسایلو په اړه باندې خبرې اترې شوې دي. وړاندې درته چوسیات لرو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر یو ځل بیا پر طالبانو نیوکه کړې ده او هغه یو ترهګریزه ډله بللې ده. دا چې ولې د امریکا او طالبانو اړیکې خړې پړې خکاری په دې اړه هم درته وړاندې جزئیات لرو. همدارنګه په دې اړه به هم سره جزئیات واورې چې په حق یا نړیواله محکمه کې د اسرائیلو پر ضد په غزه کې د نسل وژنې قضیه اورېدل کېږي، او له دې سره جوخته دا ویره هم رامنځته شوې ده چې د غزې جګړه د سیمې نورو هیوادونو ته ونه غځېږي. په دې اړه هم وروستي جزئیات درته لرو. د سپورت له ډګره مو هم خبرو، او د هغې هندارې په اړه هم جزئیات درکوو چې په کتو ورسره د یو کس ټول مرضونه تشخیصېږي. دا چې دا هنداره چرته ده، څنګه جوړه شوې، په دې هم جزئیات شته. نور مطالب هم شتملتیا مواړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبری مجله کې مو زه فرید سیال، د میر احمد صافی او وقا پیکار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. یو شمیر پاکستانی رسنۍ وایي په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن ترمنځ په لیدنه کې د ټي ټي پی د کنټرول او د داعش د خراسان څانګې د لمنځوړلو په اړه د یوې هوکړې پر یوې هوکړې ټینګار شوی دی. دا چې په دغې لیدنه کې نورو کومو مسایلو باندې خبرې اترې شوې دي، ورزو سنا کاکړ ته چې جزئیات راکړي.
یو شمیر پاکستانی رسنیو له دی ډلې اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د لیدنې خبر ورکړی او جزئیات یې خپاره کړي دي. دغه ورځپاڼې د خپلو سرچینو له قوله ویلي دي چې په دې لیدنه کې د طالبانو له لوري د تحریک طالبان د پاکستان د غړو د کنټرول هوکړه شوې ده. د ورځپاڼې د راپور پر بنسټ ملا هیبت الله اخونزاده بیا د داعش خراسان څانګې د وسله والو په ځپلو منځوړلو کې د اسلام آباد همکاري غوښتې ده. هغه وسله واله ډله چې د کابل په ګډون یې په بېلابېلو ولایتونو کې د یو شمېر خونړیو چاودنو مسؤلیت منلی دی. اکسپرس ټریبیون لیکلي چې د پاکستان انتخابات په امن فضا کې ترسره کېدل، د پاکستان او ټي ټي پي ترمنځ رسمي اعلان شوی لنډمهاله اوربند، له پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو په یوسلو کې نرمي، د چمن سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزې شرط لیرې کول، او د ټي ټي پي او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلېدل نور هغه مسایل دي چې د ملا هیبت الله او مولانا فضل الرحمن ترمنځ پرې هوکړه شوې ده. د اکسپرس ټریبیون د راپور پر بنسټ مولانا فضل الرحمن کندهار ته د پاکستان له څرګند پیغام سره چې طالبان دي د ټي ټي پي او اسلام آباد ترمنځ یو وتاکي تللی دی. د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پخوانی طالب چارواکي سید اکبر آغا موږ سره په خبرو کې دا تاییده کړه چې مولانا فضل الرحمن په کندهار کې د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ ظاهرا د اړیکو د رغولو په هدف مولانا فضل الرحمن د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د طالبانو حکومت په رسمي بلنه کابل ته سفر وکړو چې نن پای ته ورسېده. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند په یو بیان کې چې نن یې په رسمي ایکس پاڼه خپور شوی ویلي چې مولانا فضل الرحمن د دې سفر په لړ کې د طالبانو د حکومت له ګڼو لوړپوړو چارواکو سره کتلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ښه کېدو یې ورسره خبرې او بحثونه کړي دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وړاندې ممتاز زهرا بلوچ ورځ په خپله اونیزه خبرې ناسته کې افغانستان ته د مولانا فضل الرحمن سفر شخصي وباله او له ټي ټي پي سره یې د خبرو بیا پیلېدل یې رد کړل. هغه یې بلوچي وضعیا ټینګار وکړو چې د طالبانو حکومت دې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد عملي اقدامات وکړي. پاکستان په وار وار ادا کړی چې تحریک طالبان پاکستان وسله واله ډله د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې فعاله ده او په پاکستان کې بریدونه کوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادا رد کړې ده. د طالبانو حکومت د پاکستان نامنی د هیواد کورنۍ مسله بللې او ویلې دي چې اسلام آباد دې د خپل نامنی ریښې په خپل هیواد کې ولټوي.
سنا کاکړ و چې کابل ته د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر او په کندهار کې د طالبانو د مشر مولوی هیبت الله سره د کتنې په اړه باندې او د چې په کوم مسلو خبرې اترې کړې وي مختار رستی جزئیات راکړه. باندې موضوع به تم شو په خبر پښتونخوا کې له پخواني سناتور او د افغانستان او پاکستان د چارو لښنون کې افراسیاب خټک سره اجمل آند خبرې کړې او په پیل کې ترې د مولانا فضل الرحمن د رول په اړه باندې سیمه کې څومره نفوذ لري پوښتنه کړې ده.
اصلا ټي ټي پي و طالبان یک سازمان هست، سازمان واحد. ای یک چیزی بازی های استخباراتی است که اینا را گویا دو سازمان ساختن و در واقعیت اینا اول و آخر
په بخنی سره چې په تخنیکی ستونزې کې موږ به ورشو په دې اړه باندې به د افراسیاب خټک سره د اجمل ان پښتو مرکه واورو. کوشش وکړو چې دغه مرکه تاسو ته خبره کړو، خو که چیرې دغه تخنیکی ستونزه ډیره وي موږ به بل مطلب راواخلو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر یو ځل بیا پر طالبانو نیوکه کړې ده او هغه یوه ترهګره ډله بللې ده. وربشو لیمې سپېڅلې تعلیمه جانې ته هم ستړي مشي، بخیر اغلې. که تاسو راته ووایئ چې دغه خبرې اترې څه وخت شوې دي او طالبانو ته کله ترهګریزه ډله ویل شوې ده؟
فریده جان، لکه څنګه چې تاسو ویل، د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال یو ځل بیا د طالبانو پر کړنو نیوکه وکړه او هغوی یې ترهګر وبلل. ښاغلی مکال په هغه غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ د امریکا په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو د غړو په حضور کې په افغانستان کې د جو بایډن په سیاستونو د تمرکز لپاره جوړه شوې وه، ادعا وکړه چې طالبان د القاعدې په ګډون د تروریستي ډلو ملاتړ کوي، هغه ادعا چې تل طالبانو حکومت رد کړی ده. مایکل مکال وویل د جو بایډن ادارې فکر کوي چې له طالبانو سره ملګرتیا ښایي د هغوی د اقداماتو لپاره ګټور وي، خو په خبره د طالبانو چلند په ښکاره ډول ښیي چې تر تاثیر لاندې نشي راوستلی. ښاغلی مکال زیاته کړه چې ورځ تر بلې افغانستان کې افغان ښځې او نجونې په یوه ناوړه وضعیت کې دي چې د ده په خبره له دې هېواده د امریکا له وتلو وروسته بل هر وخت بتره دی. مکال د وسلو په نړیوال سوداګرۍ کې د طالبانو د ونډې په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه او زیاته کړه چې طالبان د القاعدې په ګډون د ترهګرۍ د ترهګرو ډلو د تمویل، تجهیز او ورته خوندي پټنځایونو د جوړولو په حال کې دي. هغه ټینګار وکړ چې د امریکا له وتلو وروسته طالبان په افغانستان کې پاتې $5 میلیارد پوځي تجهیزات پلوري. چې د ښاغلي مکال په وینا دا به په ټوله نړۍ کې له ترهګرو ډلو او د امریکا د دښمنانو سره مرسته وي. د طالبانو حکومت د مک مایکل څرګندونو ته غبرګون نه درکودلی، خو په تېره کې دا ډول ادعا رد کړې دي. توماس ویسټ د کانګرس په غونډه کې د امریکا د استازو د جرګې د غړو د اندېښنو په ځواب کې وویل دوی له افغانستانه د ګواښونو د بیا راپورته کېدو د څارنې او مخنیوي لپاره خپلې ترهګرۍ ضد وړتیاوې له سره تنظیم کړې دي. توماس ویسټ ادعا وکړه چې طالبانو د القاعدې مشر ایمن الزواهری ته په پناه ورکولو سره له خپلو مکلفیتونو څخه سرغړونه کړې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د افغان ښځو له حقونو څخه د دفاع پر دوام ټینګار وکړ او زیاته کړه چې امریکا به تر هغو د طالبانو د کړنو ملاتړ ونه کړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په درناوي په برخه کې ژور او معناداره بدلون نه وي راغلی. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونه تامین کړي دي. فریده جانې،
ډېره زیاته مننه. کور ودان لیما سپېڅلې وه چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایک مکال د څرګندونو په اړه باندې چې ځلې بیا طالبانو ته ترهګریزه ډله ویلې وه روستي چوسیات راکړه. لکه څنګه مو چې مخکې واورېدل، د افغانستان ته د جمعیت علما اسلام د مشر د سفر په اړه باندې زموږ همکار د افراسیاب خټک سره خبرې کړې دي. ورزو د مرکې چوسیات اورو.
اصلا ٹی ٹی پی و طالبان یک سازمان هست، سازمان واحد. ای یک چیز بازی
په بخنې سره چې دا تخنیکی ستونزه لا هم نه ده حل شوې، موږ به هڅه وکړو چې د افراسیاب خټک پښتو مرکه تاسو ته خبره کړو. اوس به هم یوه نړیواله موضوع راوخلو. د عدالت نړیوالې محکمې پرون پنجشنبې د اسرایلو پر ضد د جنوبي افریقا د شکایت اورېدو غونډه پیل کړه. په دې اړه وروسته درته جزئیات لرو. خو په ایران کې، ایران په یمن کې د حوثي اغیانو پر اهدافو د امریکا، د متحده ایالاتونو او برېټانیا د ځواکونو بریدونه غندلې دي. لکه چې په غزه کې جګړه پیل شوې، حوثي اغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي په سره سمندرګي کې پر ځینو کښتیو حملې کړې دي. ورزو تفصیل په دې راپور کې ګورو واورو.
حوثي اغیان چې د ایران له ملاتړه برخمن دي وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا په پوځي حملو کې 15 غړي وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. د حوثي اغیانو د پوځي څانګې ویان یحیی سری په هغه وینا کې چې پر ټلویزیون خبرېده، د دې موضوع له اعلان سره وویل چې په دغو عملیاتو کې د حوثي اغیانو خلاف 3 اویا حملې سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیر شپه په ویلامیه کې ویلي چې دغه اقدامو شو د امریکا او متحدان یې په سر سمندرګي کې د ایران ملاتړ د برخمنې یاغي ډلې د حملو زیاتې دل نسی زغملی. د هغه پوینا دغه حملو د بیړۍ چلولو د لارو ازادۍ او په سیمه کې امریکایي پرسونل ته خطر پیښ کړی و. بایدن ویلي چې په سر سمندرګي کې پر نړیوالې بیړۍ چلونې د حوثي یاغیانو د بې ثباتوونکو او خطرناکو بریدونو په ځواب کې د امریکا او بریتانیا پوځ د استرالیا، بحرین، کاناډا او هالند په همکاري په یمن کې د حوثیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې پر پوځي اهدافو بریدونه کړي دي. واشنگتن ویلی چې د امریکا سمندري ځواکونو او متحدانو یې د یمن په شپاړسو ساحو کې د حوثي یاغیانو پر څه باندې شپېته اهدافو بریدونه کړي دي. بلخو د امریکا دفاع وزیر لوید آستن خبرداری ورکړی که حوثي یاغیان خپل بریدونه ونه دروي ډیر نوی تاوان به پرې کړي، خو حوثي یاغیانو ګواښ کړی چې د امریکا او بریتانیا پر هوایي بریدونو سربیره به په سره سمندرګي کې له اسرائیل سره تړلې کښتۍ په نښه کوي. خو د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا او استرالیا چارواکو د حوثي یاغیانو د مورچلونو خلاف د حملو دفاع کړی، هغه یې محدودې، متناسبې او اړینې بللې چې په سمندرګیو کې د بیړۍ چلونې د ازادي او د نړیوالې سوداګرۍ تضمین کوي. په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې د جګړې له پیله حوثي یاغیان د حماس ډلې په ملاتړ په سره سمندرګي کې پر اسرائیل پورې تړلې کښتۍ په نښه کوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړۍ توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور ټپیان کړل.
دا ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجله. ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
بیرته به افغانستان ته راستنه شو. د هغې مرکې په اړه باندې چې وړاندې مو تاسو ته یادونه وکړه چې زموږ همکار اجمل آن په خیبر پختونخوا کې د پخواني سناتور د افغانستان او پاکستان د چارو د شنونکي افراسیاب خټک سره کابل ته د مولانا د سفر په اړه باندې کړې ده. د واورو
فضل الرحمن یو مجرب سیاستمدار دی او هغه غوښتل چې دې موقع نه استفاده وکړي او داسې د طالبانو سره خپلې اړیکې هغه لري، مګر داسې اړیکې نه دي چې ګویا دې طالبانو ته ویلی شي چې تاسو وکړئ، یا طالبان دسره داسې نږدې دي پاک دي. او بل طالبان پوهېږي چې پاکستان کې د افغانستان باره کې چې کوم سیاست دی دا جنرالان جوړوي، نو دا د فضل الرحمان په لاس کې نه ده. په دې پوهېږي فضل الرحمان صرف یو خپل ځان باره کې یو انتباه جوړول غواړي چې ګویا دې یو سیمه ییز سیاسي زعیم دی او افغانستان او پاکستان دواړو کې د خبرې نفوذ او تاثیر لري. زما په خیال کې داسې یو کیسه دم جوړه کړې ده، خو داسې دین سره جوړیږي نه. ما یقین دی دا یو جهاني لوبه ده او دې لوبه کې نه د فضل الرحمان زور رسي او نه د طالبانو زور رسي، دا خو د چین او د روس او د امریکې او د هغه خپل منځ کې کتاب دی ډېرې خبرې دي.
خټک صاحب، مولانا فضل الرحمان په دغه راتلونکو انتخاباتو کې څه ته پته مې ده، څه هیله لري؟ تاسو ویل چې د غواړي چې د خپل ځان د مطرح کېدو لپاره دغه منډې تللې دي، نو د دغه انتخاباتو په برخه کې د سفر کو وګڼو نو طالبانو سره لیدل نه څه لاسته راوړنه کېدای شي؟
دوی پرې پوهېږي چې پاکستان کې سیاسي مهندسي چې دا د جنرالانو لخوا نه کېږي او دوی غواړي چې هغوی ته دا ونمود کی دا ورته وښیي چې ګویا دی په افغانستان کې نفوذ لري، نو چې هغوی د جنرالانو ته آماده شي چې پښتونخوا کې او بلوچستان کې دته وسپاري. بلوچستان کې ټول بتل سپاره خو د پښتون نشینې سیمې چې دي چې دغونه قدرت ته وسپاري او د مخکې هم په دې نوم باندې پښتونخوا کې حکومت جوړ کړی وو او په بلوچستان کې هم په ائتلافي حکومتونو کې ګډون درلودلی ګوند. نو اوس هم غواړي چې دغې دوو ایالتونو کې، ځکه چې پنجاب کې خو بیا دا ٹی ٹی پی یا طالبان یا دا کسې نشته دي، هلته کې خو نور ګوندونه دي، خو دا ده چې دغه چې کوم ډیورانډ کرښې سره نږدې سیمې دي په دې کې دی غواړي چې د انتخاباتو په ذریعه او د جنرالانو په کومک دې قدرت ونیسي.
څه فکر کوي چې ٹی ٹی پی دم ګړی پاکستان کې انتخاباتو ته څومره ګواښ پېښولی شي؟
او ٹی ٹی پی خو پخوا هم ګواښونه ډېر پېښ کړي دي. دا درې انتخاباتو زه شاهد پاتې شوی یم، 2008، 2013، 2018. پدی کې دوی چې کوم پښتون ملګرا خلکو دې انتخاباتو ته نه دی پریتی ٹی ٹی پی دغه مخه ته په وجهي دي کمپینونه وته وران کړی دي کاندیدان وته وجهل دي خدا باید کې دي ٹی ٹی پی خپل اجنډا باندې ځان پاکستاني جنرالانو اجنډا دا ګورې چې پاکستاني جنرالانو خبر چې وګو او وي ته طالبان چیلنج نه دي هغه لپاره په ټول بلوچ پیلګرای شي دا هغه خطر ځان ته بولي او د دې په ځد باندې اقدامات کوي او هغه اقدامات دي ٹی ٹی پی لاره کوي نو اوس دې ځلتم کېږي نو دا اقدامات خدای ونه کې خدا تاسو وګورئ دا پوسټ داور باندې بلوچ حمله وشو هغه هم دې یو تکړه ځوان پښتون رهبر دی نو دا دې نه ښکاري چې بیا هم که دوی مداخله کوي نو دا دغه د جنرالانو په خواهش پکوي
تاسو دغه ظاهرا خپل مولانا فضل الرحمن چې راغلی ویل چې غوښتل د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه را پیدا شوی ترنګلتیا لري کی مقصد د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ په افغانستان کې دغه ترنګلتیا تاسو واقعا داسې یو ترنګلتیا یو وضعیت شته دی چې دغه سیاستوالو ته پکې اړتیا پیدا شي د منځګړیتوب
ترنګلتیا خو په دې معنی شته چې تکتیکی توګه باندې طالبانو او د پاکستاني جنرالانو منځ کې فاصله پیدا شو دا تکتیکی ده ستراتیژیک نه ده ستراتیژیک په وړاندې باندې پاکستان او طالبان خپل کې متحدین دي او هیڅکله دې دومره فاصله نه پیدا شوی دویمه خبره دا ده چې پاکستان کې جنرالان هیڅکله اجازه نه ورکوي چې د افغانستان باره کې چې کوم پاکستان سیاست دی دا د سیاست بدلارو لخوا نه جوړ شي یا د هغوی پکې نفوذ ولري نو طالبان چونکې په پاکستان کې ټول عمر هغوی تیر کړی دی او دلته نه تللی دي هغې په دې خبره پوهېږي چې فضل الرحمن کدی خبره کې دغه خبره کړې وي هغه لافه کړې وي هغه پوهیږي چې دا خبره اساس نه لري نو څه کلته وي فضل الرحمن یا سیاسي خلک ځکه دشته لیکوله چې پاکستان کې د دې واک چې دی هغه یوازې جنرالان سره دی بلکې خلک سره دشته دی
په خبر پختونخوا کې د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکو یو بخانه سناتور افراسیاب خټکو چې کابل ته د مولانا فضل الرحمن د سفر په اړه مکسر خپل تحلیل شریک کړی و د خوست په صبری او یعقوبیو کې د قومي مخورو فعالانو په منځګړیتوب د یوې کورنۍ ترمنځ دښمنۍ په دوستي بدله شوې ده په دغې دښمنۍ کې شپږ تنه وژل شوي وو دا چې څنګه دغه فعالان توانېدلی دي چې دغه کورنیو ترمنځ دغه دښمنۍ په دوستي بدله کړي په دې راپور کې اورو وګورو
د خوست ولایت صبری او یعقوبی پولیسوالی کې د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکه پر سر رامنځته شوی اتلس کلنه دښمنۍ چې د دواړو لورو شپږ کسان پکې وژل شوي او درې عام خلک پکې ټپیان شوي ول د قومي مخورو او ځایي مسلحینو په منځګړیتوب به دی ختمه او د پښتني دود له مخې د قومونو او مشرانو په مخ کې د دښمنۍ ټوپۍ ړنګې کړي
هر سخته چې وي خامخا حل لري نو کمخه دې دغه نه چې نوې مشکل ته ورسیږي یا نوې نور زرغونی کې حقوقي مسایل وي تیشه چې وي باید مخکې دې نه راموخړل شي ام اکور وشي دا به د ټولې منطقې بلکې د افغانستان په خیر به وي دا
یا د دښمنۍ چې د مشرانو او مسلحینو په حال زلو حال فاصل شوه د مرحوم جمعه خان او مرحوم حضرت ګل د کورنۍ ترمنځ وه دواړو جانبو له نور خلکو هم وغوښتل چې د ځان او خپلو راتلونکو نسلونو د هوساینې په خاطر دښمنۍ پای ته ورسوي
دا مسالې د توپک له لارې یا د دښمنیو د دغې د لارې نه حل کېږي دا د خبرو د لارې حل کېدای شي
د بدی دواړه لوري دا هم وایي چې دښمنۍ د ښکېلو لورو د کورنیو د غړو د ژوند ټول اړخونه اغېزمنوي او دښمندار په محتاجۍ ویره سخت احتیاط او اندېښنو کې وخت تېروي
د بدی داسې یو ژوند دی چې مسد ته به په آرامه ژوند نه لري حتی تر دې پره چې شپې به مسد داسې وښکوي چې دې طرف نه به مسد دیوال طرف نه به څوک راووځي څوک به وولي یا د دې طرف هر البته چې مسد یو سکند ته د آرامۍ د سکون ژوند نه لري چې ته مسد دا احساس وکړي چې زه مسد په داسې کې دا د سکون ژوند لرم
قومي مخور وایي کچېرې تر پیښو مخکې دعوه او لانجه لرونکي خپلې مسلې مشرانو سره شریکې کړي او له هغوی پشته دود او دستور او سولې د حل غوښتنه وکړي خبره تر وسلوالو شخړو او دښمنیو نه رسیږي پلو یا پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې د ځمکو غرونو او دښتو پر سر د قومونو خیرونو او کورنیو ترمنځ لانجې او دښمنۍ اوږده مخینه لري. دې دښمنیو د خلکو ژوند له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړی، خو په دې وروستیو کې د هرې دوو لپاره کوښښونه ډیر شوي دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/ازادي رادیو.
اوس هم د ټکنالوژۍ د نړۍ نه په امریکا کې بیلابیل شرکتونو په مصنوعي ځیرکتیا چلونکي روباټونه او نورې ایجادات نندارې ته ایښي دي. په نندارتون کې یوه داسې آینه یا هنداره هم شته چې یو کس پکې وګوري نو د ناروغیو او ممکنو مرضونو په اړه یې تشخیص کیږي. دا چې څنګه په دې راپور کې ګورو. ورو
دا ماشین میروکا نومیږي. د یوې فرانسوي کمپنۍ جوړ دا روبوټ د انسانانو د ملګري او معلوماتو ورکوونکي په توګه کار کوي. میروکا کولی شي چې د خلکو نږدې هر قسم پوښتنې ځواب او د لارو په موندلو کې مرسته وکړي. دا او نور روبوټونه د امریکې په لاس ویګاس کې د ټکنالوژۍ د نوو ایجادونو یا اختراعاتو په نندارتون کې ایښوول شوي دي. دلته د نړۍ له بیلابیلو سیمو کمپنیو خپل هغه ماشینونه وروړي چې په مصنوعي ځیرکتیا یا ارتفیشل انټلیجنس چلیږي. په دغو نوو ایجاداتو کې دا هنداره یا آینه هم ده چې په ظاهره د ورځني استعمال یوه عادي هنداره ښکاري، خو دا عادي نه ده بلکې د ناروغیو تشخیصونکي آینه ده. هر څوک چې په دې هنداره کې وګوري د زړه ضربان، د وینې فشار، د شکرې ناروغي، تبا، د زړه رنځونه او نورې معلومې دلی شي. په دې توګه خلک کولی شي د ناروغیو د زیاتېدو مخنیوی وکړي. دا عینکې یا چشمې له واړه موبایل فون ویډیو په لوی سکرین درته ښیي. دا عینکې د یو ایپ له لارې د خپل فون سره نښلولی شي او بیا چې له عینکو هرې خواته ګورئ نو تاسو ته ویډیو د یو لوی ټلویژن د سکرین یا شیشې په څیر ښکاري. دا عینکې وړه ویډیو د سینما د پردې عمره ښودلی شي. دا د ماشومانو د ګرځولو ماشین دی چې په انګریزي سټرالر بولي او د یو چا لخوا چلولو ته ضرورت نه لري. په دې ګاډۍ کې ماشومان له یو ځایه بل ځای ته په داسې ډول وړل کېدی شي چې مور پلار ته یې د کشولو ضرورت نه وي. دا ماشین لکه د بیټ ډرایور او موټر کولی شي ځان له خنډونو، دیوالونو سره جنګېدو، پر سړک له ټکره او چپکېدو وژغوري.
د پښتو خبری مجلې پای ته ورسېدو. په پای کې ورزو ساسي پیغامونه اورو. تاسو د رادیو نور خبرونه مه هېروئ.
ستاسو لا پیغامونه
زه د هلمند ولایت ستا ستدا پیغام در کړم. یاره کله چې به وشي سر خلاص شي خو هغه وشته لاس په کار سکین د افغانستان له تر سر بل په خدای به دي خاطر راو. یو داسې خلک نه ایسته وای چې په دولت کې کار لري او یا د مخه یو داسې سرمایه درلودلی، نور خو به خدای د افغانستان ټوله ولس فکر ته ولاړ دی او به د حکومت خو په خدای کسره ورسره ورور. نور ستاسو خوښه ده پر تاسې دا ژغ کوم ستر هر چا په دې زما پیغام رسوي سی وی رس.
محترم، د یو کال سلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم ډکړی د پاسپورټ رینیو کول لپاره، تر اوسه پورې هیڅ معلومات هیڅ اطلاع نه راکړی. اته میاشتې ویلي وي، اته میاشت نه یو کال شو، یو کال نه دی، خو ته هیڅ جواب نه دی راکړ شوی. زما د ورور ما یو ځای فارم ډکړی ورکړی مې، او تر اوسه پورې هیڅ څه نشته. دی ټول پس لاړ شي پاسپورټونه بند شي کوي. پاسپورټ چې شته پکار دی نو د 2500 رقمه خبري دلیل ته دلایل جوړي، پلمی جوړی، کمیشن کارانو پیسې خوړلې دي، او مم کم اسناد نه درويستلې، کم دقیق معلومات نه درکړ. صبر وکړه، نوبت کې پروت دی، صبر دا په نوبت باندې خلکو ته ورکړ کی تر اوسه هیڅ دره کې ونه شو.
سمه د ماجرو حالات په دې ژمي کې خراب دي. موږ د غزنی د ولایت څخه خبرې کوو.
تاسو څنګه لرم تمره بوای ما شاهزاده رادیو زنده باد ازادۍ رادیو د ملت او د افغان غریب ولس غږ رادیو زنده باد. یم زنده باد. په خیر کې یو ځانګړی سلام ټول اوریدونکو لیدونکو ته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.